చూడని ఇక్కడ
ఈ మధ్య ఏదాలి మసమం బమియస్తకి బామ్రాయి దాయిష్ దరింజ ముఖాలిఫత్ కదన్ కి బయక్షక్ లియాజ్ అష్కాల్ రూస్ అబై ఖానే బసాజ కి బరియాజ్ దస్తత
دوی څو ځل و غختل د امو لسین څخه ځینې مسایل هغې خوا واړوي مګر دا کار یې ونه شو کړی. دوی اوس له داعش سره مخالفت کوي او کوشش کوي چې روسیه په دې قانع کړي چې دوی ته لاس ورکړي. د امام صاحب ولسوالۍ خلک هم په دغه سیمه کې د مخالفینو د قوي کېدو یادونه کوي او وایي چې د دغې ولسوالۍ بازار ته نږدې سیمې هم امن نه دي.
طالبا فعلا دا تقریبا 3 کیلومتري ولسوالۍ مو ته قرار داره.
طالبان اوس د ولسوالۍ په 3 کیلومترۍ کې موجود دی او د خلکو غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې باید سیمه امن کړي. نتایج شوي راپورونه وایي چې په قندوز کې د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو ته د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نظامي مرسته رسیږي. په دې وروستیو کې د ملي امنیت د شورا مشر حنیف اتمر هم د ټولو هغو اندېښنو په اړه روسیې ته سفر کړی چې په سیمه کې موجود دي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د دغو اندېښنو په اړه امریکا غږ ته وویل
یو هدف داو چې د افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو چې کوم دي دغه مرز مسموم شي په دې ارتباط هم هلته خبرې شوي دي د ترهګرو مخه ونیول شي او د مخدره موادو قاچاقبرو مخنیوی وشي. دا یو محور و د دې بحثونو.
امام صاحب له تاجکستان سره اوږد سرحد لري. په دغه سرحدي سیمه کې د امو سیند څانګې څانګې بهیږي چې په منځنیو وچو کې پراخه ځنګلونه پراته دي. چارواکي وایي چې دغه ځنګلونه د وسلوالو طالبانو د نظامی تمریناتو لپاره مناسب ځایونه دي چې باید مخه یې ونیول شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو د ځپلو لپاره په سلګونو جنګي الوتکې ته اړتیا لري او د امریکا له لورې د 200 الوتکو مرسته بسنه نه کوي. د دغه وزارت وایان محمد رد بنش وایي چې امریکا به په راتلونکي کې هم افغان ځواکونو ته الوتکې او جنګي تیاری ورکړي، خو افغانستان د امریکا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون ځینې غړي بیا له دغه هیواد سره د امریکا د الوتکو مرسته د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې ګټور ګام بولي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پرهیز او بخی پردیس په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه به د روان هجری لمریز کال تر پایه د امریکا لخوا د 200 هلیکوپټر او جنگي الوتکو په ترلاسه کولو سره پر وسلوالو خپل بریدونه ډیر کړي. دغه وزارت د وایان مرسیال محمد راتمنش وایي چې افغان ځواکونو ته د امریکا لخوا د هلیکوپټر او جنگي الوتکو ورکړه به افغان هوایی ځواکونه پیاوړي کړي. خاغلی راتمنش د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا دغه مرستې مهمې دي، خو افغانستان لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. دوی د افغانستان ځواکونه له دې ډیرو امکاناتو ته چې دا مهال لري ورته اړتیا لري او له افغانستان سره د امریکا مرستې په دغو 200 الوتکو او هلیکوپټرونو نه خلاصه کیږي، ممکن له دې هم زیاتې مرستې وکړي. د ښاغلي راتمنش په خبره د امریکا متحدو ایالاتونو په وروستیو کلونو کې له دغه هیواد سره د 150 څخه د زیاتو هلیکوپټرو مرسته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا دفاع وزارت به په نږدې راتلونکي کې هم د نورو هلیکوپټرو او جنګي الوتکو مرسته وکړي، خو د شمیر په اړه څه نه وایي. افغان چارواکو تل دا ویلي چې هوایي ځواکونه د تجهیزاتو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا په پام کې لري چې افغان ځواکونو ته داسې تجهیزات په واک کې ورکړي چې افغان ځواکونه به په سیمه کې په یوه نوي قدرت سره راڅرګند شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري ویلي چې د امریکایي چارواکو یو پلاوی به ډیر ژر کابل ته راشي چې د دغه سفر یو هدف د افغانستان د امنیتي ځواکونو د حالت ارزونه ده. خو له دې ټولو سره سره د دغه هیواد د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو له هوایي ځواک سره د 200 الوتکو مرسته کولی شي چې افغان ځواکونه ښه پیاوړي کړي. د دغه جرګې د دفاعي کمیسیون غړی علي اکبر قاسمي
نه تنو که نیاز هستی بیخی ضرور هستی بیخی از دوی ما بیخی واجب
هستی دیوی دا یوازی ارتیانه بلکه دیر مهم ضرورت دی کلا چه دا غمرسی دا افغانستان پا واکی ورکل شی و ورس خسم استفاده وشی نو هر دول گواخ چی موجود وی پری کابو کول بی آسانه شی خوب دی هیل چی امریکا یوازی دا هم دوم را لوتکو پا مرسی بسنه اونکلی خاغلی قسمی وی دا افغانستان وسنه و شرایط و حالات تا پکتو پکار دا چی دا امریکا متحده ایالاتونه دا افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ ته ډیره پاملرنه وکړي خو نوموړی وایي د دغه تجهیزاتو د ساتنې او کارونې په برخه کې د افغان امنیتی ځواکونو روزنې ته هم اړتیا لیدل کیږي د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د 200 جنگي الوتکو او هلیکوپټرو د مرستې خبرې په داسې حال کې کیږي چې ډیری افغان کارپوهان وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو مجلسونو او کنفرانسونو کې د افغانستان په اړه په مشخص ډول څه نه دی ویلي خو د سیاسي چارو افغان کارپوه محمد خان مدقیق په باور کې د غلطه کې د افغان پوځیانو په واک کې ورکړل شي نو د دې ښکارندوی کوي چې ټرمپ د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په پرتله د افغانستان حالاتو ته ډیر زیر دی
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
په دې وروستیو کې له کوره د نجونو او میرمنو د تیښتې پیښې زیاتې شوې دي دا چې عوامل څه دي بېلګې به یې د څو تنو هغو میرمنو نه واورو چې مختلفو عواملو له کوره تیښتې ته مجبوره کړي او د امن په کورونو کې شپې ورځې تېروي پامو کې رپورټ ته زور زیاته کمومرا او جبری ودونه د زکرو له حقه محرومیت په بدو بدل کې د نجونو ورکول د پلار او خپلوانو لکوره د میرمنو منع کول اقتصادي ستونزې او ځینې نور رواجونه هغه څه دي چې د ښځو په ژوند کې د نورو ناوړه عواقبو سربیره لکوره د تیښتې عوامل هم ګڼل کیږي رویا د بدخشان ولایت د بارک ولسوالۍ اوسیدونکي لس کلنه واده شوې هغه وایي په کم عمر کې واده او وروسته د ټولې خسرګنۍ لخوا وهلو ټکولو لکوره تیخته ته مجبور کړه لس کلنوم پلار می په زور د خپل خوشی داس سړی ته واده کړم چې زه هیڅ رضا نه وم خو مور او پلار می په غاړه چاړه راکشه شده چې کده دوی د خوشی کش سره واده و نه کړم نو ما به ووجنې بیا زه وړوم ما خپل کار نسوي کولای د همدې وجې د میړه مور پلار خور ورور ټول وهلم میړه می په چقو وهلم تر یو کال می لاس نه جوړې دی پلار ته می فریاد وکړ هغه وویل چې چاته رغ مکوه نو زه مجبور سوم را وترتیدم
لکوره د خزو د تیخت عوامل او کیسه یو نه ده د بدخشان بل اوسیدونکو ماګول بیا وی د خونځي په څلورم ټولګي کې واچې پلار سپینګيري سړی ته واده کړ
د مکتب په څلورم ټولګي کې وم پلار می داسې یو سپینګيري ته واده کړم چې شزه یې درلوده او بچی نه و ما ته خدای شپږ بچی را کړل خاون می څلور نیم کاله د قتل په تور بندي سو زه به سرپرست پاتې سوم میړه چې مې له زندانه خلاصو مولای را وغوښت او په خپل خوښه یې طلاق را کړ کور ته اور واچوه او شپږ واړه بچی را څخه واخیستل ورور چې مې له طلاق خبر سو هغه هم راته د مرګ واښ وکړ مجبور سوم را وتښتیدم
لکوره د خزو او نجونو د تیخت مسله یوازې د هغو نجونو او میرمنو ژوند نه دی خراب کړی چې له تعلیمه پاتې او یا هم په کم عمر کې واده شوي بلکې په ټولنه کې ځینې حاکمو رواجونو لکه جبري ودونو د لوستو او لوړو زده کړو لرونکي نجونې هم لکوره تیخت ته مجبوره کړي شکیبا د پنجشیر اوسیدونکې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصله ده دا بیا لکوره د خپل تیخت کیسه داسې کوي
یو
کال مخکې په یو واده کې د یو ځوان سره آشنا شوم هلک زما څخه د واده غوښتنه وکړه ما ویل کور ته ریباری راولېږه خو د هلک پلار نه و منلې زه مې کورنۍ په زور بل چاته کوزده کولم او زه مجبوره سوم چې له کوره وتښتم
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په یو راپور کې ویلي چې د تیر کال په پرتله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 80% کې زیات شوی چې یوازې په دې کمیسیون کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 15515 اویا پیښې ثبت شوي چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی دی او له کوره د تیښتې پیښې هم پکې شامل دي نوشا باشنا امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري د پسرلی پر را رسیدو سره په کابل ښار کې د سوالګر شمیر هم زیاتیږي او تر ډیره په هغو ځایونو کې چې خلک پکې راکړه ورکړه کوي تر سترګو کیږي. د دغو سوالګرو لویه برخه ښځې او ماشومان جوړوي چې د ښار په سړکونو او بازارونو کې له خلکو نه پیسې غواړي، د سوال په پیسو خپل ګزران کوي. افغان حکومت وایي چې د سوالګرۍ د مخنیوي او یا د دغې پدیدې د کچې د راټیټېدو لپاره یې د یوې جامع طرحې په جوړولو کار پیل کړی دی. خبریال لیمان یازی د کابل ښار له یو شمیر سوالګرو ښځو سره غږېدلی او دا رپورټ یې ورباندې جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
دا د کابل ښار د مکریانو سیمه ده چې اوسیدونکي نسبتا ښه او هوسا ژوند لري. د کابل ښار اکثره سوالګر هم دې سیمې ته د سوالګرۍ لپاره راځي. دلته د سړک په منځ کې یو شمېر ښځې ولاړې دي چې موټرونو او روانو خلکو ته د سوال لاسونه غځوي. له بدخشان څخه راغلی فاطمه چې څلور ماشومان یې هم ورسره دي، د دغو سوالګرو ښځو په قطار کې لیدل کېږي. هغې راسره په خبرو کې وویل چې د جګړو له امله کابل ته راغلې او د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په سوال کولو لاس پورې کړی دی.
روزانه می دو ساعت دو نیم ساعت پیدا میکنم، هیچ نداریم، پر نداریم، روغن نداریم، برنج نیست.
دو روز دو دو نیم سوا پیدا کوم، په کور کې هیڅ نه لرو، وریجه، غوړی، اوړه نه لرو او ماشومان می جامع نه لري. ژمی مو هم خراب تیر کړ. له مکریانو څخه هم داسې د کابل شهر نو سیمې ته لاړم. په لاره کې می ډیر سوالګرې ښځې تر سترګو شوې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای سوال کاوه. د لارې په اوږدو کې یوه بله ښځه چې د مریم په مستار نوم یې راسره خبرې وکړې وایي چې خاوند یې پر نشهیي مواد روږدی دی او د مجبورۍ له مخې یې سوال ته مخه کړې تر څو خپلو ماشومانو او نشهیي خاوند ساتنه وکړي. په دې هېواد کې نه ښځو ته کار شته او نه نارینه وو ته، مجبور یو چې سوال وکړو. ټول خلک د بیکارۍ له لاسه سوال ته راوتي. کوټي سنګي کې په یو خیمه کې ژوند کوم. د ماشومانو پښو لاندې مې کارتن هوار دی او سر لاندې یې خښتې دي. لس کاله کېږي له ایران څخه راغلي وو. ژوند مو ډېر خراب دی. د کابل ښار اوسیدونکي بیا په بازارونو او لارو کوڅو کې د سوالګرو له مزاحمتونو څخه سر ټکوي. د دغه ښار اکثر اوسیدونکو په دې باور دي چې په سوالګرو کې به د هغو کسانو شمیر زیات وي چې اړتیا او خراب اقتصادي وضعیت له امله یې سوال ته مخه کړې. خو په دې سوالګرو کې ځینې داسې کسان هم شته چې د عادت له مخې سوالګري کوي. سمی اولا د کابل ښار یو دوکاندار وایي له ځینو سوالګرو په تنګ دی او دولت یې باید غم وخوري. هغه وایي
وای راکه پیسې راکه او ډوډۍ نه لرو، شی نه لرو، دا شی نه لرو. نو داسې چل چې مش په تکلیف یو ماشومان باندې تجارت کوي او تینه پیسې شپې ټولې بیرته دوی ته یو ماش ورکوي. موټرونه دي سره خلک دي، دا خلک تینه استفاده کوي. خلک ډېر په تکلیف دي او دولت باید داسې چل وکړي چې سابقه مرستون حال کې دا ټول کسان ورته ویسي، هلته ډوډۍ شیان ورکړي چې نور دغه دایي نه خلاص.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سوالګرو د کره شمیرې معلومولو لپاره کومه سروې نه ده شوې. د دغه وزارت ویاند عبدالفتاح احمدزي امریکا غږ ته وویل په افغانستان کې د سوالګرو د کچې د کمولو او له منځه وړلو لپاره یې د یوې طرحې په جوړولو کار پیل کړی چې له مخې به یې څلور کټګوري سوالګر له بازارونو ټول او ځانګړو مرکزونو ته ولېږدول شي. هغه وویل د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مافیایي سوالګرو په تړه وویل چې دا برخه تر ډیره حده له منځه تللې او دا وزارت په دې کار کوي چې دا برخه په مطلقه توګه له منځه یوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
ډاکټر سارافین د انګلستان هغه طبه ده چې ناسا په لندن کې ده او زلی په کابل کې ده. سارافین د افغانستان د معارف سره ډیر کار کړی دی، خو په دې سربیره یې د افغانستان د کرکټ د لوبې د ودې او لوبغاړو د روزنې لپاره د کلونو کلونو په اوګدو کې دومره زیار ایستلی چې د افغانستان د کرکټ د مور په نوم یادیږي. زموږ همکار متی الله عابد د ډاکټرې سارفین د کار او کرکټ ته خدمت په اړه رپورټ برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
په کندز کې د عامه روغتیا مسؤلین وایي چې دوی د پولیو د نوو پیښو د پیدا کولو په موخه د خلکو ترمنځ له هغو کسانو سره اړیکې لري چې خلک ورته د مختلفو مواردو په موخه مراجعه کوي. د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وایي چې دوی په کلو او لری پرتو سیمو کې د کلو لارباپانو، ملکانو، قومي مشرانو، د جماعتونو د مولا امامانو او په زیارتونو کې لمنجورانو سره په دې موافقه کړي چې کدوی ته د دم او دعا لپاره څوک ورزی او یاتری خبريږي چې په خاو یا لاسې کمزوري شي او نورمال فعالیت نه کوي باید په قندوز کې د کتلوي معافیت مسولینو ته خبر ورکړي. غلام جیلانی عطایی وایي
زمونږ په دې محلاتو کې مونږ سره امیرین د کلینیک شته، مونږ سره د صحی کارمندانو چې سی ډبلیو سی ایچ ایس رضاکاران چې والنتیر ورته ویل کیږي، یعنی یو نیټورک مونږ لرو په ساحو کې چې هغوی ته مونږ په هر وخت او زمان کې راهنمایانی کړی دي یا ترننګونه مونږ غی ته دایر کړی دي د امدی سرویلانس یا د واقع یا بی په حق له چې هغه هغه ماشومان چې عمر د 15 کالونه ټیټ وي او د فلج د مودینه یو کال نه کم وخت پیتر شوی وي دوی مونږ ته دغه پیخي چې هر عامل وي چې فلج خو نه خسور کړی وي دوی مونږ ته دارا پوري مونږ سره په مجموع کې جامع چې هغه مولا امام دی، هغه که مجاور دی، زیارتونو هغه که هر څوګوی په وخت مونږ ته راپور دی راکې چې هر واقعي دوی ته فقط یو جایزه مونږ ته نه کړی ده.
په قندوز کې د ملګرو ملتونو د صحی سازمان یا دبليو ایچ او د پولیو ولایتي مسول ډاکټر کریم باجوړی هم وایي چې دوی په امام صاحب ولسوالۍ کې د روزې لمنجورانو سره په دې خبرې کړې چې که پر کوم ماشوم د دوی شک راشي چې پولیو یا ګزن وهلې باید دوی ته احوال ورکړي. ډاکټر باجوړی زیاتوي چې دوی هر میاشت د امام صاحب د روزې د منجورانو مشر ته 1500 افغانۍ تشویقی پیسې ورکوي.
کال کې منګ یو ځل دې ټریننګ دایره وو چې هغه د زیارت غونډې موږ وران ته شامل دي. دا هم د روزې مسول منګ د روح پر مرکز مراقبتي د مسول په نامه نیولای دی. هغه د مرکز مراقبت مسول ته منګ د میاشتې 1500 افغانۍ ورکوي. نور په هر میاشت کې یو ځل د زیارت ته ورځو او زیارت موږ وران دا غونډه د خپل څاک ورته معلومات ورکوي چې کوم پرځینه باید راپور کی چاته راپور کی.
د قندوز یو تن اوسیدونکو متی الله وایي چې دوی د پولیو له واکسیناتورانو سره مرسته کوي او په کلی کې ورسره د هغو ماشومانو د واکسین کولو په اړه همکاري کوي چې کورونه د کلی له جماعتونو لري پراته وي.
زه چې اکثرا په مرکز تر اعظم په دروازو کې د دیو د ټیم کسان همیشه امنیتی کسان هم همکاري کوي. گاډه ته ودرېږي 15 کاله نه کته ماشومان ته چې د واکسین کوي. خلک هم سره باید خو پوره همکاري وکړي څو پورې د افغانستان د پولیو مربوطه کمی بیماریزان چې د دیو نه خلاص شي.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې د روان المریض کال د حمل د میاشتې په ومه نیټه د قندوز د دشتیارچی په ولسوالۍ کې د مزدلفې په نامه یو 14 میاشتنی ماشومه باندې د پولیو شک شوه چې د معایناتو نتیجه به په نږدې راتلونکي کې معلومه شي. صحی کارکونکي وایي چې په قندوز کې له 2011 کال څخه راورسته د پولیو کمه مثبت پیښه نه و ثبت شوې. په تیرو شپږو کالو کې دا لومړی مشکوک پیښه ده چې رامنځته کیږي او دوی یې هم په اړه اندېښمن دي ځکه چې په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله کور په کور د پولیو د مخنیوي د واکسین کمپاین نه تطبیقیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر مناوریدونکو، په کندوز کې د پولیو د پیښو د موندنې په خاطر د عامې روغتیا د کتلوي معافیت او ملګرو ملتونو د صحي سازمان یا دبليو ایچ او لخوا د زیارتونو، منجاورانو، تعویز لیکونکو او د جماعتونو د امامانو سره میاشتنۍ غونډه کیږي او دغو خلکو ته د پولیو ناروغۍ د علایمو په اړه معلومات ورکول کیږي. په اړه یې د ګلرحیم نیازمن رپورټ تاسو واورېده او د ډاکټرې سارفین سره مرکه او پی جوړ کړل رپورټ چې متی الله عابد جوړ کړی هغه په بل خبرونه کې تاسو ته خبريږي. قدر مناوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. اوریدل مه هیروي د خبرونو او رپورټونو د بیا اوریدو لپاره د امریکا غږ ویب پاڼه او فیسبوک وګورئ، ولولئ او وایورئ. الله ملشه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 1:00 به وقت واشنگتن است و شما شنونده برنامه های خبری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین. نخست تفصیل خبرها را از میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد، یک مرد افغان در آلمان به عضویت در گروه طالبان و سهم گرفتن در حملات آن گروه علیه نیروهای امنیتی افغان متهم شد. دفتر سارنوالی فدرال آلمان امروز گفت که این مرد 21 ساله حکمت نام دارد و در اواسط سال 2013 به گروه طالبان پیوسته بود. در بیانیه دفتر سارنوالی فدرال آلمان آمده است که حکمت از سوی گروه طالبان آموزش‌های نظامی دید و در 4 حمله علیه نیروهای پلیس افغان سهم داشت. در بیانیه گفته شده که تاکنون معلوم نیست که آیا حکمت کدام نیروی امنیتی افغان را کشته است یا خیر. حکمت که تخلص او ذکر نشده به داشتن عضویت در یک سازمان دهشت افغان خارجی متهم می باشد. سفارت ایالات متحده در کابل 6 کارمند خود را به دلیل در اختیار داشتن مواد مخدر از وظایفشان برکنار کرده است. کوپر ناتن، یک سخنگوی سفارت امریکا در کابل، برکناری 6 کارمند آن سفارت را به صدای امریکا تایید کرد و گفت که سفارت اعمال غیرقانونی را با جدیت بررسی می کند. اردوی روسیه می گوید که با تاجیکستان تمرینات مشترک نظامی انجام داده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
به گفته وزارت دفاع روسیه، در این تمرینات مشترک نظامی از سیاره های بمفگن استراتیژیک آن کشور برای حمله به یک پناهگاه دهشت افغانان در گاه‌های تاجیکستان استفاده شد. وزارت دفاع روسیه افزود که این تمرینات به مدت 4 روز طول کشید و امروز پنجشنبه به پایان رسید. سربازان روسی و تاجک در گذشته نیز تمرینات مشترک نظامی برگزار می کردند، اما این نخستین بار است که در این تمرینات از سیاره های جنگی دوربرد روسی استفاده می شود. اقدامی که ممکن نگرانی مسکو را از گسترش احتمالی بی‌ثباتی از افغانستان به آسیای میانه نشان دهد.
مردان مسلح ناشناس امروز ملک سلیم، یک رهبر محلی اقلیت احمدیه را در شهرک ننکانه صاحب پاکستان با ضرب گلوله کشتند. این رهبر اقلیت احمدیه یک روز پس از آن کشته شد که یک گزارش تازه از افزایش خشونت‌ها علیه آن اقلیت در پاکستان خبر داد که با بیشترین موارد آزار و اذیت در پاکستان روبرو است. ملک سلمان یک وکیل بود و هنگام حمله بر وی با پسرش سوار بر یک موتورسایکل می‌خواست به یک محکمه برود. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده امروز با رهبران ترکیه، یکی از اعضای کلیدی ناتو و متحد واشنگتن در جنگ علیه داعش دیدار کرد. از سحر عظیمی میشنویم.
آقای تلرسن در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در عقب درهای بسته برگزار شد، روی جنگ بر رهبری ایالات متحده علیه داعش و شمول عملیات علیه پایگاه اصلی آن گروه در شهر رقه سوریه بحث کرد. ترکیه در مورد حمایت واشنگتن از کردهای سوری در این عملیات خشمگین است. وزیر خارجه ایالات متحده پیش از دیدار با آقای اردوغان با صدر اعظم ترکیه ملاقات کرد و روی نقش مهم انقره در امنیت منطقه تاکید ورزید.
قصر سفید امروز تایید کرد که شی جین پینگ رئیس جمهور چین به خاطر دیدار با رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته آینده به ایالات متحده سفر خواهد کرد. قرار است آقای ترامپ در تفریگاه شخصی خود در ایالت فلوریدا از رئیس جمهور چین میزبانی کند. قصر سفید افزود که اجندای مذاکره دو رهبر شامل موضوعات جهانی، منطقه‌ای، مسائل دو جانبه و مورد علاقه دو طرف خواهد بود. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود همواره از سیاست‌های تجارتی چین انتقاد می‌کرد و گفته بود که در صورت راه یافتن به قصر سفید تعرفه‌های گزاف وارداتی را بالای کالاهای چینی وضع خواهد کرد. کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده امروز در یک جلسه علنی استمایه به منظور انجام تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و احتمال رابطه دستیاران رئیس جمهور ترامپ با مقامهای روسی برگزار کرد. این کمیته مجلس سنای امریکا جلسه امروز را آغازگر تحقیقات در مورد سابقه و نحو فعالیت‌های روسیه به منظور گسترش نفوذ خود در ایالات متحده و توانایی‌های سایبری روسیه توصیف کرد. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بازی 4 روزه توانست تیم ملی آیرلند را با تفاوت 1 نوبت و 172 دوه شکست دهد و جایگاه نخست را در جدول کشورهای درجه دوم شورای جهانی کرکت از آن خود کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی تماس تلفنی پیروزی تیم ملی کرکت را مبارک باد گفت. از جانب دیگر تیم کرکت در حال ظهور افغانستان امروز در سلسله رقابت‌های جام تیم‌های در حال ظهور شورای کرکت آسیایی تیم زیر سن 23 سال هند را شکست داد. برای جزئیات بیشتر در این مورد آقای شفیق استانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان را همین اکنون در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای استانگزی سلام.
و علیکم سلام. سلام ما به شما و همه شنونده های رادیو آشنا تقدیم.
ممنون از شما که وقتتان در اختیار ما قرار دادین. قسمی که میدانین افغانستان توانست که در 3-9 رقابت بر تیم آیرلند غالب شود. تأثیر این رقابت ها بر رنکینگ یا درجه بندی تیم افغانستان چی است؟
این یک پیروزی بسیار بزرگ بود به خاطر تیم ملی کرکت افغانستان که ما آیرلند یک رقیب عمده ما در البته در ردیف درجه دوی تیمای شورای بین المللی و ما سوپرمسی و اولویت خود را برای بالای تیم آیرلند برقرار ساختیم و در هر سه فرمت کرکت ما را شکست دادیم، هم در پیشواره و هم در مسابقات یک روزه و هم در مسابقه چهار روزه. و این برد امروز یک برد بسیار خوبی بود با ما، چون ما 19 نمره از تیم آیرلند پشت سر بودیم و الحمدلله توانیستیم که آیرلند را با 172 دوی شکست بدیم و 20 نمره را از آن خود کنیم و در جدول مقام اول را از آن خود کنیم.
آقای استانگزی، سوال ما این بود که آیا برد افغانستان در قسمت درجه بندی یا رنکینگ تیم ملی کرکت کدام تاثیر خواهد داشت؟
طوری که ما گفتیم که در درجه اول ما مقام در جدول در صدر جدول قرار داریم و این مسابقه برد مسابقه به خاطر تست کرکت بسیار مهم بود، چون در اینترکانتیننتال کپ همیده مسابقه تورنمنت تقریبا 3 سال دوام میکنه و این سال سال آخرش است و در ماه نوامبر خلاص میشه و مسابقه دو مسابقه بعدی ما با کشور هنگ کنگ و امارات متحده عربی مانده و الحمدلله اگر دو مسابقه را ببریم ما تیمی که در صدر جدول قرار داشته باشیم تا اون وقت با درجه دوام در تست که هر کس در مقام دوام را در اون وقت داشته باشه با همراهشان در تست چلنج بازی میکنیم و اون رو هم که ببریم تست ستیتس حیثیت تست را مازان خود میکنیم و آیرلند یک رقیب بسیار سرسخت ما بود و الحمدلله او را ما بسیار آسانی شکست دادیم و یک ستیپ نزدیکتر شدیم به خاطر تست.
آقای استانگزی، قسمی که دیده می شد بیتنگ تیم ملی افغانستان در مقایسه با گذشته به مراتب بهتر شده، دلیلش شما چیگونه می بینین؟ چرا این بیتنگ بهتر شده؟
یقیناً که ما هر وقت هر سریز را کردیم یک تحلیل داخلی خود را داشته، ما همیشه ما این را می گفتیم که بیتنگ ما ضعف داره، به خصوص بیتسمن های میدل آردر ما در میانه، و چون شما دیدن در مسابقات یک روزه 20 اوره و یه دفعه در 4 روزه هم تیمی ما بسیار خوب درخشید، کپتان بسیار خوب بازی کرد، از سربراور از پیش روی یک مثال برای بازیکنها شد و الحمدلله خوب درخشیدن و تمرینات بسیار کمپای تمریناتی را بالا برشان بران دخته بودیم و سرمایه‌گذاری کردیم بالای بیتنگ از اینا و الحمدلله ثمرش امروز ما دیدیم.
به عنوان سوال آخر، قرار است افغانستان در ماه جون با وست‌اندیز قهرمان جهانی بازی‌های 20 اوره مقابله کنه. توقع شما از این دور رقابت‌ها چیست؟ آیا افغانستان یک بار دیگه خواهد توانست وست‌اندیز شکست بده؟
ان شاء الله چرا نه. یک تیم ملی ما یک تیمی است که مکمل ملت پشت سرش است و امروز جناب رئیس جمهور در یک تمایش برایشان داد. مورال تیم بسیار بلند است و ما امیدواری بسیار بیشتر را داریم که انشاءالله و رحمان وست‌اندیز را ما در وست‌اندیز شکست داده میتانیم.
با تشکر از آقای شفیق استانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان که در مورد پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم ملی آیرلند برای ما معلومات داد. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش خبری. جشنواره فرهنگی گل بادام بعد از 10 سال در ولسوالی خلم ولایت شمالی بلخ راه اندازی شد. برگزار کنندگان این جشنواره هدف از راه اندازی این برنامه را احیای مجدد فرهنگ کهن این ولسوالی خوانده است. میرویس بیژن در مورد این مراسم گزارش می دهد.
احیای فرهنگ کهن خلم باستان در جشنواره فرهنگی گل بادام، فرهنگیان و نویسندگان ولسوالی خلم ولایت بلخ جشنواره فرهنگی گل بادام را با برخوانی تاریخچه این ساحه باستانی تجلیل کردند. محتوای جشنواره فرهنگی گل بادام را نمایش صنایع دستی روستانشینان، غذاهای محلی، صنعت مسگری و عکس‌های تاریخی تشکیل می‌دهد.
صلح باشه، آرامی باشه که مردم به یک فضای آزاد، در یک فضای کاملا آزاد خوشی بکنن، جشن بکنن، دول باشه، سرنای باشه، مردم رقص بکنن، پایکوبی بکنن و این جشن ببینن و سیل تماشا بکنن.
خلم قبلا بازاری سرپوشیده داشت، خلم کاسبین چهره دست زبردست داشت. متاسفانه خلم در جریان جنگ هایی که قبلا صورت گرفت به یک ویرانه تبدیل شد. ما انتظار یک سلسله بازسازی ها هستیم.
جشنواره فرهنگی گل بادام با پیشینه چندین ساله پس از 10 سال در این ولسوالی تجلیل می گردد. قدامت تاریخی ولسوالی خلم ولایت بلخ به دوره های پیش از اسلام برمی گردد.
ما در واقع در جستجوی فرهنگ گم شده بودیم و امروز این اقدام ابتدایی یا گام در واقع اولی است برای اینکه گوشه های از فرهنگ گم شده را باز بیابیم، دوباره احیا بکنیم و او را به نسل کنونی و نسل در واقع به نسل کنونی معرفی بکنیم و به نسل های بعدی همچنان به یادگار بگذاریم.
برگزار کنندگان میگویند که ولسوالی خلم با تاریخ کهن از ساحات باستانی افغانستان به شمار می آید، اما به دلیل بحران های امنیتی از رهگذار فرهنگی به فراموشی سپرده شده است.
به این برنامه تنها نمیتونیم که و مشکو و عظمت فراموشده خلم را دوباره اعاده بکنیم و از دولت تقاضا داریم که در این عرصه ها برنامه هایی داشته باشه.
ولسوالی خلم از مناطق باستانی در ولایت شمالی بلخ است که دارای تاریخ بیشتر از 100 سال است. بازار سرپوشیده و باغ جهان‌نما با 70 حصر کهن اساحاتی است که قدامت تاریخی آن به دوره‌های یونان باختری، کوشانی‌ها و دوره‌های اسلامی برمی‌گردد.
جشنواره فرهنگی گل بادام در ولسوالی خلم ولایت بلخ پس از 10 سال راه‌اندازی می‌شود. محتوای این جشنواره غذاهای محلی، صنایع دستی روستانشینان در ولسوالی خلم ولایت بلخ و همچنان عکس ها و تاریخچه هایی که در ولسوالی جزء فرهنگ به حساب می آید. برگزار کنندگان انتظار دارند تا دولت این گونه برنامه ها را حمایت بکنه تا در رشد فرهنگ گام های استوارتر برداشته شود.
و در شهر جلال آباد نیز امروز میزبان مشاعره و میله تاریخی گل نارنج بود. در مراسمی که امسال برگزار شده، نمایشگاه از تولیدات این ولایت نیز دایر شده بود که شاعران زن و مرد اشعار خود را دکلمه کردند. شرح بیشتر این مراسم را ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
اینجا محل برگزاری مشاعره تاریخی و عنعنوی گل نارنج در شهر جلال آباد است. مشاعره گل نارنج که مدت نیم قرن قدامت دارد، هر سال با اشتراک صدها شاعر و مشتریان شعر و ادب در شهر جلال آباد برگزار می گردد. مشاعره تاریخی و عنعنوی گل نارنج با خوانش پیام رئیس جمهور افغانستان آغاز گردید. سپس گلاب منگل والی ننگرهار اشعارا و ترانم کنندگان خواهان سرایدن اشعارشان در حمایت از نظام و قوای امنیتی افغان شد.
امید است اشعار وحدت ملی در حمایت از قوای امنیتی ما، در حمایت از نظام ما و وطن ما در این مشاعره تاریخی سرایده شد.
در این مشاعره تاریخی تنها اشعارای مرد نه، بلکه زنان نیز اشعار مختلفشان را سرایدند. بیشتر اشعار مشاعره امسال در انتقاد از همسایه های افغانستان و مخالفان مسلح دولت بوده، اما ایده ی اشعارا کارکدهای برخی از دوائر دولتی را نیز نقد.
زکه اقتدار نکوم دا په وطن د شهید شوی جنازې نکوي
دراته ګرمي اوازې دي دار اختیار کا د دروغ ګنګوسی دي خو په پاچ بس پرلې راته دي چمتا په ګلانو با خستو ور بدونا
اورنګ سمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ننګرهار میگوید امسال برای بهبود و بیشتر رونق یافتن مشاعره و میله گل نارنج نمایشگاه تولیدات وطنی را نیز برگزار نمودند. بیش از 30 غرفه صنعتکاران تولیدات وطنی امروز به نمایش در صحن برگزاری میله و مشاعره گل نارنج گذاشته شده بود.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ریک تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در نخستین سفرش به ترکیه امروز با مقامات ارشد ترکی ملاقات کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک دیدار با آقای تیلرسن بر اهمیت همکاری با طرفهای مناسب و مشروعیتی که در مبارزه با تروریسم دخیلند تاکید کرده است. سفر وزیر خارجه ایالات متحده به ترکیه در حالی صورت می‌گیرد که رویدادهای اخیر در ترکیه و سوریه روابط میان واشنگتن و انقره را خدشه‌دار ساخته است. جزئیات بیشتر را در این مورد از سید عزیز رحمان می‌شنوید.
ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در دیدار امروزش با رهبران ترکیه روی مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش به شمول راه اندازی یک عملیات بزرگ نظامی در برابر آن گروه در شهر رقه سوریه بحث و مذاکره نمود. پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور ترامپ، ریکس تیلرسن ارشدترین مقام آمریکایی است که در تلاش بهبود روابطی که در این اواخر میان انقره و واشنگتن متزلزل شده است به ترکیه سفر میکند. روابط میان هر دو کشور در زمان حکومتداری باراک اوباما سوری که در برابر گروه داعش میجنگند خدشه‌دار شده بود. ترکیه ملیشه‌های کرد سوری را یک گروه تروریست وابسته به کردهای جدایی طلب در ترکیه میخواند. اما واشنگتن آنان را بهترین نیروی جنگی در برابر گروه داعش تلقی میکند. سفر وزیر خارجه ایالات متحده به انقره یک روز پس از آن صورت میگیرد که بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه روز گذشته از پایان یافتن یک عملیات نظامی گسترده در نقاط شمالی سوریه که در سرحد با ترکیه موقعیت دارد خبر
داد. 2015 کیلومتر مربع ساحه در امتداد سرحد میان ترکیه و سوریه مسئول ساخته شده است. پس از تصرف منطقه الباب نیروهای آزاد سوریه در آن جابجا ساخته شدند. سوریه ها نیز دوباره از ترکیه به سوریه عودت کردند و همه چیز نرمال است. اگر پس از این کدام تهدید دیگری وجود داشته باشد، گروه داعش خواهد بود که معنای راه اندازی یک عملیات جدید را می دهد.
ترکیه می گوید که آماده اشتراک در هر نوع عملیات ضد داعش در شهر رقه سوریه می باشد. اما مشروط بر این که ملیشه های کرد در آن دخیل نباشند. در کنار موضوع ملیشه های کردی، ادامه بودوباش فتح الله گولن در ایالات متحده نیز بر تزلزل روابط میان هر دو کشور افزوده است. حکومت ترکیه فتح الله گولن را در راه کودتای نافرجام ماه جولای سال گذشته می داند و از ایالات متحده خواستار استرداد آن شده است. اما ایالات متحده گفته است که بدون ارائه اسناد و شواهد کافی از سوی انقره، آقای گولن را به ترکیه نخواهد فرستاد.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح. FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان گرامی، سیلاب‌های اخیر در شهر هرات منجر به زخمی شدن چند تن و خسارات نیز شده است. سحر عظیمی با مسعوده کروخی نماینده مردم هرات در ولسوالی جرگه در مورد مصاحبه را انجام داده که آن را تقدیم شما می‌کنیم.
در نخست اگه بفرمایید برای ما که علت اصلی سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت هرات چی بوده؟
شما ببینیم ما یعنی باور کنیم به می عمر خوک عمرم از 50 سال میگذره و در گذشتم من سراغ ندارم که شهر هرات یک دفعه تا به شمول شهر نه و همه قسمت ها به زیر آب بره. علت در این است که شهر بدون ماستر پلان نه شهری بدون توجه نظر به شرایط ناامنی و وضعیت اقتصادی و نارسیدن حکومت به روستاها و اینا و اکثریت مردم رجوع کردن به داخل شهر و از ولایت های مثل فرا و بادغیس و غور هم خیلی خیلی مردم و از مناطق ناامن هم در اینکه خیلی اینقدر جمعیت زیاد شده، هر کس خودسرانه به هر طریقی که خواست خانه زده، نی مسئله کانالیزه هسته، نی سر مسئله جاده کشی هسته، نی مسئله جویگری هسته، اصلا این چیزا در نظر گرفته نشده. یک شهر که بیگویه و خود هر کاری که دل خواسته بسته و از طرف دیگه شما ببینیم همی جوی نوی که میگم که همون جوی انجیل بود که از یک قسمت های طرف بازرگاس میگذشت، این همین شرکت هایی که به اونا دادن و به نسبت نبود کیفیت درست اینجا خب پول مفت دیده، هر کس برای خود هر کار کرد دلیو میکنه و نه نظارت شده. اینجا همین جور یک دم صف جو شکستن شده چون کیفیت نداشته، همه آب جوی انجیری جوی ریسی ایراد همه به شهر سرازی شده. باور کنیم نه تنها اینجا، چند وقت پیش به مسئله هایی که پیشتر آمد یک بندی بود که با پول خنگفتی، باور کنیم با پول ملیونی او اساس ساخته شده بود و بولیسولی گذره همان فیلن امی قریه سیوشان که یکی از بهترین زمین های ولایت اراتر داره، باغ های انگور داره، زمین شالیزار داره، او همه متضرر شده. هر اساسی که در همین مدت ها گذشته شده متاسفانه نه نظارت بوده، نه پرسی بوده، نه چوز بوده. شهر باوستازی کمی پوهنتون فلورانس ایتالیا چندین دفعه در اینجا آمدم، سر مستر پلان شهری کار کردم، اون وزیرای شهرسازی که در گذشته بود ما چندین مرتبه رفتیم و از اونا خواهش عذیر کردیم. اصلا کسی به قصه و به فکر کارهای زیربنایی شهری نیسته و علت این همه سرازی شدن سیل از بیتوجهی و نبود مستر پلان شهری که یک زمان هرات در یک محدوده مثلا بازار ملک بود، دروازه قندهار بود و دروازه خوش بود و شهر نبود. حال اینقدر وسعت پیدا کرده، اصلا نه چیزی به نام جاده کشی است، نه سرک است، نه جوکاری است، نه کانالیزی است، نه ارائه خدمات شهری است، نه پول، نه پلچک. این شهر که همین به همین ترتیب ساخته شد، فکر کنیم به یک آمدن سیل امیت دار و ندار مردم برمی داره میبره.
به عنوان یک فردی که شما در هرات زندگی کردین و از شرایط مردم باخبر هستین، شما فکر میکنین برای پیشگیری از همچون اتفاقها باید چی تدابیر روی دست بگیرن؟
اولین طرحی که از آدرس حکومت در اینجا سنجیده میشه، باید خود وزارت انکشاف شهری، حوزه مثلا وزارت انرژی و آب، شاروالی و ای سه سکتور بسیار بسیار نقش داره، وزارت زراعت و این مسائل و موضوعات انکشاف دیاد، اینا همه باید دست به دست هم بدن یک سرها و راکارهایی که برای شهرها. اول شهر هرات در نوید یک مستر پلان شهری است که هرچی عاجلتر باید مستر پلان شهری آمده بشه، تمام نقشه ها و خانه ها و مناطق آسیب پذیر شناسایی بشه. وقتی که سیل از طرف کوه ها سرازیر میشه و وسط همون درگک های اجازه خانه داده نشه، متاسفانه آسیبین زمین باور کنیم که تا کوه ها را قطع کردن. بنابراین هرچی عاجلتر و زودتر جوهایی که از دریاهای هیریرود اینا بسته شده و به داخل شهرها و به روستاها بسته است، اینا محکم کاری بشه با کیفیت بسیار بالا، مستر پلان شهری، مناطق آسیب پذیری هرچی شناسایی باشه، بخش کانالیزه ازی به شکل استاندارد تمام اوهایی که به تا شهر استاده هسته، رای خروج به زیر اوها اصلا وجود نداره. اینا هرچی عاجلتر یک از این وزارت های یک زیرفت هستم یک کمیسیونی ساخته بشه و افراد متخصص و مسلکی در اینجا گماشته بشه و هر چی زودتر در این باره تصمیمی گرفته شه که ما در آینده ها بتونیم و از گذشته درس بگیریم و آینده ترها و را کارهایی را ما پیاده کنیم که متاسفانه مردم ما دیگه به این مصیبت گرفتار نشن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و شنوندگان گرامی، در حالی که سیاست‌های روسیه در قبال کشورهای حوزه بالتیک در شمال شرق اروپا توجه جهان را جلب کرده است، برخی از کارشناسان می‌گویند که نفوذ روبرشت روسیه در حوزه بالقان خطر بیشتر متوجه منافع غرب در آن منطقه کرده است. آنها می‌گویند که هدف مسکو این است با جلوگیری از ادغام کشورهای بالقان به نهادهای اتلانتیک اروپایی با منافع ایالات متحده و غرب مقابله کند. یانس بیادجوویسکی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. بحران سیاسی دو ساله مقدونیا در حال وارد مرحله خطرناکی می شود که ملی‌گرایان به دامن زدن تنش‌های قومی به منظور مختل ساختن یک تحقیق فساد متهم هستند. ملی‌گرایان سربستانی در ابتدا به کودتای ماه اکتبر در مونتنگرو مقصر شناخته شده بودند، اما حال گفته می شود که در اصل این کودتا به حمایت ادارات امنیتی روسیه را اندازی شده بود که هدف آن مختل سازی روند پیوستن آن کشور با پیمان ناتو بود. مسکو از میروسلاو دودیک، رئیس جمهوری ملی‌گرا در جمهوری سربستان حمایت می‌کند که خواستار را اندازه یک همه‌پرسی به منظور استقلال یک ایالت کوچک سرب بوسنیایی در بوسنیا هرزگوینا است. در همین حال بر اساس گفته های ادوارد جوزف، یک کارشناس مسائل سیاست های خارجی، ادامه بی‌ثباتی در بوسنیا، کوسوو و مقدونیا را برای روسیه باز می‌کند.
When you keep the questions in the Balkans open, you invite the return.
زمانی که فرصت منازعه در بالقان موجود باشد، در حقیقت فرصت برای برگشت میکروب ملی‌گرایی موجود است و ما تقریبا در تمام نقاط یوگسلاویای سابق با چند استثناء این وضعیت را شاهد هستیم.
در همین حال یانش بوکجسکی، یک آگاه مسائل سیاسی دیگر، هشدار می‌دهد که روسیه قصد دارد تا کشورهای حوزه بالقان را بی‌ثبات بسازد و یا هم اینکه مبدل به کشورهای متخاصم با ناتو کند.
To remove American influence, remove EU influence, to prevent the region from integrating into Western institutions, to create.
هدف روسیه حذف نفوذ آمریکا، نفوذ اتحادیه اروپایی و جلوگیری از ادغام این کشورها با نهادهای غربی است. همچنان ایجاد یک نوع وضعیت هرج و مرج که روسیه بتواند از آن بهره برداری کند. به یاد داشته باشید که حکومت روسیه در تبلیغات فساد، ناکامی حکومت و اختلافات ارضی ماهر است و این همه در بالقان موجود است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تعامل بیشتر اتحادیه اروپایی و ایالات متحده نیاز است تا بر مقدونیا در تسریع تشکیل حکومت و عملی سازی اصلاحات تاکید کند. بر اساس گفته‌های مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، بحران سیاسی مقدونیا به شدت رشد دموکراتیک و اقتصادی و ادغام آن کشور با نهاد ایرو اتلانتیک را به تعویق انداخته است. ایرو اتلانتیک نهادی است که پس از پایان جنگ سرد توسط ناتو ایجاد شده تا همکاری را میان کشورهای عضو و غیر عضو در شرق اروپا افزایش دهد. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شما مطالب خبری و جالب رادیو آشنا صدای آمریکا را در فیسبوک رادیو آشنا با آدرس facebook.com/voadari دنبال کرده می توانید و همچنان مطالب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را در وبسایت صدای آمریکا به آدرس voadari.com دنبال کرده می توانید. همچنان برنامه های تلویزیون جون آشنا را از یاد مبرید. امید که با رادیو آشنا صدای آمریکا باشد. شب خوش برای همتان.